دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او انیسا اجمل درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د پاکستان د سنت انتخاباتو وروستی حال، د قبایلي مشرانو لخوا د سنت د انتخاباتو په اړه د څرګندونو، قبایلي ځوانانو ته د نوکریانو ورکولو نوی نظام، په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د غوښتنو، د مومندو دادوخیلو سیمو د اوسیدونکو د غوښتنو، پاکستان کې دینی مدرسو ته د بهرني امداد رپورټونو ترڅنګ مو د کرکټ نړیوال کپ په اړه هم خبرو. دو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا ځوانان هم د روانې غړې په دوه مینه مایکې اورېدل شي. خو لومړی خبرونه له انیسا اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول دا خبرونه سرټی کی. دا پاکستان الیکشن کمیشن وای ترسو د فاټا سینټ انتخاباتو پړه د ولسمشر جاری شوی اورډیننس پړه ابهام ختم نشي تر هغه د ټاکنو نوې نیټه نشي اعلانولې. د قبایلی سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې دیم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په حالاتو د خبرو لپاره په لاتویا کې راغونډیږي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای ترسو د فاټا سینټ انتخاباتو پړه د ولسمشر جاری شوی اورډیننس واضحه شوی نوی تر هغه د ټاکنو نوی نیټه نشي اعلانولې. د زیارت پرس په ټول پاکستان کې د سینټ په خالی څوکو انتخاباتو شول، خو انتخاباتي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاري شوي اورډیننس له وجې وځنډولې. د جمعې پرس انتخاباتي کمیشن په خپل ویبپاڼه خبره خپور کړي چې وای اورډیننس له ابهام او تضاده ډک دی او دا د هغه قانون پر ضد دی چې له مخې انتخابات اعلان شوي. د پخواني قانون له مخې به د فاټا د قومي اسمبلی غړو د سینټ په ټاکنو کې څلور ووټونه استعمالول، خو اوسنی اورډیننس وای چې یو غړی یوازې یو ووټ ورکولی شي. د فاټا د سینټ په څلورو څوکو به د زیارت پرس ټاکنې ترسره کېدلې. د قبایلی سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې هم بلدیاتي ووټونه وکړل شي. د فاټا سره تعلق لرونکو د قبایلی سیمو د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې فاټا ته د آئینی حیثیت ورکولو سره سره د دې نوم هم بدل کړل شي او د نور پاکستان په شان دي په راتلونکي کې دغلته هم بلدیاتي ټاکنې ترسره کړل شي. بلخوا د خبري جنسي نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاه جی ګل نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی فاټا ته د آئینی حیثیت ورکول لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي. فاټا سیکریټریټ وایي چې په قبایلي سیمو کې د نوکریانو ورکولو لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکریټریټ ویاند فیاض علی شاه د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا هر هغه کس ته به نوکری ورکول کیږي چې د نوکریانو لپاره په قومي سطح امتحان کې کامیاب شي.
په لومړي ځل باندې په تاسو به اورېدلی چې په سړي ډپارټمنټس کې د این ټي ایس په تھرو باندې اپارټمنټس کې مقصد یې صرف دا دی چې ټرانسپیرنسي، میرټ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کومې خبرې دا تیوزي او د کوم سړي اهلیت دی هغه ته نوکر ملو شي.
د فاټا ځوانان د دې ګام هرکلی کوي، خو البته غوښتنه کوي چې باید د نېشنل ټیسټینګ سرویس یا د نوکریانو لپاره په قومي سطح د امتحان ورکولو دغه نظام نورم واضح شي. په ننګرهار کې قدرتي آفتونو لس تنو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته وویل تیره ورځ د خوږیانو ولسوالۍ اړوند وډیسا سیمه کې د سخت بارانونو د ورېدو له امله د دوو کورونو د چتونو د پرېوتو په نتیجه کې اته کسان مړه شوي او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. عبدالزین زیاتوي چې په وژل شوو کې شپږ ماشومان او دوه ښځې شامل دي. د افغانستان نیمروز ولایت له زندانه یو خطرناکه قیدی تیر ماښام له 1500 نورو قیدیانو سره د تښتېدو هڅه وکړه، خو ناکامه کړل شوه. د نیمروز ولایت امنیه کمانډان محمد قسیم جنگل باغ نن مشال ریډیو ته وویل دا کس محمد روزی نومېده. له څلورو کلونو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق یا سمګلینګ په جرم کې بندي وو.
یو تن د زندانیانو څخه یو تفنګچه محبس ته وارده کړې وه او غوښتل یې چې د 1500 نورو خطرناکو محبوسینو سره وتښتي، خو نوموړی کس د پولیس لخوا وژل شوی او د 1500 نورو خطرناکو محبوسینو د تښتې مخنیوی هم شوی دی.
د نیمروز ولایت په زندان کې خوښه درې نیم سوه کسان بندي دي چې زیاتره شمېر یې د نشه یي موادو د قاچاق په جرم کې نیول شوي دي. خبرینه د مشال ریډیو نورې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د دویمې ورځې په مخه د لاتویا په مرکز ریگا کې نن سره راغونډیږي. د دې غونډې موضوع به د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې وي. د اروپایي ټولنې د اتیشت غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې وخت کې ده چې د اروپا او روس ترمنځ اړیکې د ماسکو له لورې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په سر خرابې شوې دي. د ریگا په غونډه کې د ستمبر او فروری د میاشتو د اوربندونو د پلي کېدو مسأله د ایجنډې په سر کې ده. تېره ورځ د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ټلیفوني خبرو له لارې موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د سارونکو شمیر په اوکراین کې دوه برابره شي او زرو تنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون ویاند وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نیمرود پاتې شونو یا بقایات په روانولو سره جنگي جرم ترسره کړی دی. ویاند پرون په یو بیان کې ویلي چې دا شریکه کلتوري ورثه لکستن تباه کول په جنگي جرمونو کې راسي ټاکل شوی و چې بان کی مون به د ملګرو ملتونو اداري یونیسکو له مشري سره هم ملاقات کوو او ورسره به د نیمرود ښار تباه کولو په موضوع خبرې کولې. اوس د کرکټ په اړه خبر د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان جنوبی افریقا ته د 222 هدف ورکړی دی او دا مهال جنوبی افریقا د وو لوبغاړو په زیان 178 رنسونه جوړ کړی دی او 9 اوور روان دی.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی لوستلی او کتلی شئ. د پاکستان په سنټ کې د قبایلي سیمو څوکو باندې انتخابات نامعلوم مودې پورې ځنډول شي. بدله باجوړه قبایلي مشر شهاب الدین خان وای
چې په دې کې د حلقو ذکر شوی دی چې د حلقې به څنګه کېږي. لکه د سینټ د حلقه خو ټوله یو فاټه ده. په دې کې د حلقې ته ذکر شوی چې دا پکې څنګه شوی دی.
په قبایلي سیمو کې نوکرانو لپاره یو نوی نظام معرفي کړی شوی دی.
یو ګام پورته کچې را دلته د انټي اس پتروس باندې د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کومه خبرې ده تیوزي او د کم سړي اهلیت ته هغه تانو کړی ویلوشي.
د مومندو دادو خیلو سیمو اوسیدونکو په ماربل کارخانو کې د نوکریانو غوښتنې کوي.
نراله پکې کار را کوي، نراله پکې نوکری را کوي، نم غواړي، نراله پښتنه کوي. نو اخیر بځای چې دا شپک ته پیښ هم سرخیل دي ولا چې دا ټول را ولما.
په میډیا او ځوانانو کې په پاکستان کې د رسنو رول او پر پښتنو ځوانانو اغیز موضوع مو سړلې دي.
دغه اصل مقصد دی رمبا خبري چې موږ خبر شي. لکه ریډیو باندې ما سرویدل، ما به نیوز سرویدل او دغه څه چې کله موږ اخبار ګورو.
بل 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې خوندور معلومات اوریدل شي. نوټ رپورټونو تاسو لپاره لرو لمشال رادیو سره وسې. کدما درونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د سېنات پر خالص حکومت د زیارت پر ورځ انتخابات وشو او نتیجې هم اعلان شوه. خو ادا سينخ کړی چې د قبایلی سیمو د سېنات پر څوکۍ وزندول شوه ټاکنې به زر وشي. هم پرون د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي ترسو د فاټا د سېنات انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاری شوه حکم یا اورډیننس کې شته ابهام او تضاد ختم نشي تر هغه ټاکنې نشي کېدی. ولسمشر ممنون حسین د غارډنس د زیارت په ورځ د سېنات د انتخاباتو ترکیدو 100 غنټو مخکې په نیمه شپه کې جاری کړی و چې وروستو انتخاباتي کمیشن اعتراض وکړو او ټاکنې وزندولې. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ ماخام د الیکشن کمیشن نه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی د مارچ په 15 نیټه په داسې حال کې چې د سېنات د پارا ووټونه روانو او ټولې تیاری سرته رسیدلې وي، ریټرننګ افسر ته د قبایلی سیمو د ووټونو په حق لا صدارتي حکمنامه ترلاسه شوه چې پکې ویل شوی وو دغه ووټونه بعد نوې حکمنامه 2015 تر لاندې کیږي. بیانیه زیاتوي د صدارتي حکمنامه په دویم، دریم او څلورم شک کې تضاد دی چې ورسره شکونه پیدا کیږي او دا شان الیکشن کمیشن د سېنات قانون د 28 آرټیکل تر لاندې د قبایلی سیمې د پاره د سېنات ووټونه تر هغه زندوي تر سوچې ابهام او شکونه نوي ختم شوي. د یادونه دا چې د زیارت پورز د سېنات الیکشن دوران ولسمشر ممنون حسین یو حکمنامه جاری کړی و چې تر مخه به د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی هر غړی یو ووټ اچوي. د دې نه وړاندې به هر غړی د خپل خوخي امیدوارانو ته سلور ووټونه ورکول. د نوي حکمنامې په ضد د قومي اسمبلی شپږ غړي اسلام آباد هاي کورټ ته لاړل، خو هلته د دوی خبره ونه منلې شوه او اخر الیکشن کمیشن په خپل عددي خبرې نوټس واغستو او ووټونه یې د نامعلوم مودې پورې وزنډول. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو واوریدل چې خو د فاټا د قومي اسمبلی غړي چې په فاټا په قومي اسمبلی کې د فاټا غړي په د دې اډینس په اړه جلا جلا نظرونه لري. شابودین خان چې له باجوړه د واکمن مسلم لیگ د قومي اسمبلی غړي دي او دی وای چې د همدی په هڅو ولسمشر ممنون حسین دغه اډینس جاری کړی وو. له د سره عبدالحی کاکړ مرکه کړی دا او په سر کې تر پوښتنه چې د دوی مخالفین وای چې دغه اډینس حکم به وخت جاری شوی دی، نو د هغه جواب وو
دی اوس باج خلک د دینه مسله جوړ کړي چې دا د نیمې شپې جاری شوی دی. خو دوی دا کوم خط کارو چې د نیمې شپې وشي دا د ماته تو ګوي چې صدر صاحب یو قانون جوړی د یو علاقې لپاره د فاټا لپاره چې هغه تورایز دی کاغذ شپې قانون جوړی ندی ته سي تیراس پکار دی. بده شوی ما دا خبره دا چې یوولس ایم این ایس باندې دا الیکشن په هغه کې پنځه پاتې کېدل شپږ څلور جوړول نو دې لپاره لازمه خبره دا وه چې دغه قانون تعدی وشي او هغه د فاټا علاقه او د فاټا د علاقې لپاره قانون تعدی ضروري و چې صدر کړی وي. خو په دې کې وڅرګ دا چې ابهام شته په هغه لیکلو کې
دا ډیکټیټرشپ ورځ نه جاری شو په 2002 کې
او دا کی 2002 کې دا ډینس جاری شو. د دینه مخکې به همدا طریقه وا چې راکمه طریقه اوس سره سه په ډینس باندې جاری کړی دا چې د یو سړي به یو وټي او اینم دا وایي چې د یو سړي به یو وټي د یو سړي ات ا ټایم سره روټه نه شي کېدل. نو دا ډیکټیټرشپ په دور کې د آزاد امیدوارو مضبوطولو لپاره دا غي د ګروپ د مضبوطولو لپاره دا غي د تلور وټونو اختیار غي ته ورکړو او د دې په آپشنز کې چې دا چې کومه نو چې د فرست دا ولني آپشن زور زیات یو د ډریم کوي بلکې دا څلور واړه آپشنې چې کوم دي زور برابر وو. نو دې باندې موږ پنځه کسان ممبران وو چې اگر سیاسي پارټو سره تعلق ساتي په دې باندې موږ تقریبا د شپږو میاشتو لګیا او په دې باندې موږ کار کاو او په دا اخیری ورځ باندې موږ په دې خلاف اکاونټ وکړو چې کچره دا چې دې شي چې دا شپږ کسان دا ممبران جوړي او سنیټران جوړي نو بیا موږ څه ضرورت دی؟ موږ خپل علاقې لپاره قانون هم جوړول او چې بیا موږ سنیټر هم جوړول نو بیا موږ څه ضرورت دی؟ موږ یې سمجو نه څه پکار دي. نو په دغه وجه باندې حکومت د عوامو په حق کې دا فیصله وکړه او په دې باندې زما په خیال باندې به چې کم عوام دي هغه خوشاله دي او پرون د کینډیډیټ سره چې څومره کینډیډیټ غریبانو د هغه انټرویو هغه سره به باندې ټول خوشاله.
له بچور د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان چې مشال رادیو سره مرکه کول
دا مشال ریډیو دا
کدمه ودونکو تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پاکستان او د جنوب افریقا ترمنځ روان کرکټ لوبي پاړه هم تاسو خبروم چې دا وخت جنوب افریقا د دیشتو اشاریه یو اور کې یو سل او اویا رنزونه جوړ کړی دي او اته لوبغاړي اوټ شوی دي. په دې اړه تاسو به هم خبرو خو اوس په مکه نور رپورټونه ته د فټا
سیکټریټ په دی ورستو کې د قبایلی سیمو په سرکاري ادارو
کده من اوریدونکو په خن غواړو د ټکنیکی ستونزې لکبل تاسو دغه وګ خو تاسو پام اوس رپورت په لور راګرځوم. د فټا سیکټری چارواکي وای چې په لومړی ځل د قبایلی سیمو خلکو ته د نوکرین ورکولو لپاره د ان ټی اس یعنی نېشنل اټیسټینګ سرویس طریقه کاری معرفي کوي. دغه نظام د پاکستان په نورو برخو کې هم عملی دی چې لمخې د سفارش یا رشوت لارې د نوکریانو ترلاسه کولو مخه نیول کیږي. د دې طریقې کار مطابق تر امتحان وروسته د قابلیت پر بنیاد یو کس ته نوکری ورکول کیږي. د قبایلی سیمو ځوانان د دې هرکلی کوي خو په دې اړه نور وضاحت هم غواړي. نور تفصیل فرحات شینواری نور.
فاټا سیکټریټ په دې وروستو کې د قبایلی سیمو په سرکاري ادارو کې د نوکریو ترلاسه کولو لپاره امیدوارانو ته د ان ټی اس یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس شرط ایښی دی چې کوم امیدوار دغه ټیسټ امتحان پاس کړي نو بیا به ورته نوکری میلاویږي. په دې هکله د فاټا انفارمیشن ډایریکټر فیاض علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا چې دی چې په لومړي ځل باندې تاسو باوریدلې چې په ډیپارټمنټس کې د ان ټی اس پترو باندې اپارټمنټس کې مقصد یې صرف دا دی چې ٹرانسپیرنسی میرٹ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د ان ټی اس سیستم په ټوله تاسو کتلی دی پاکستان کې آلریډي ازمو شوی دی او سکسسفل ماډل دی. نو فاټا سیکریټ هم دی باندې دا یو ګام پورته کړی چې دلته د ان ټی اس پترو باندې د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کومه خبرې دا تیوزي پر د کوم سړي اهلیت دی هغه ته نوکر ملو شي.
خو بیا د پېښور یونیورسيټي د ایم فل سکالر امیر پردای وای چې دا یو ګام دی خو د ان ټی اس سره تړلې د اهلیت ټوله پالیسی دی واضح کړی شي
چې دا کوم قدم فاټا سیکریټریټ واغستو دا یو ښه قدم دی. پاکستان کې هم ته وګورې نو ان ټی اس باندې ډېر زیات خلکو اعتماد دی بچوں کی خبر ہے فاٹا سیکریٹریٹ تو فاٹا سیکریٹریٹ کی کرپشن انتہا تھا اور یہ کہ نیپوٹیزم دے زیادہ فیوریٹزم دے زیادہ نو دے سر ابز یو بل خبر تھا ہر کول غڑم جو فاٹا سیکریٹریٹ ان ٹی ایس کم سسٹم دے دے سر سر بالکل واضح پالیسی اور ایلیجیبلٹی یا کرائیٹیریا رکھ کر کی چمو بعد ان ٹی ایس پر تھرو باندې ویکنسی فل کو ہو سمر اب پرسن اور کہ ان ٹی ایس بھی 20% بھی 50% بھی دینے علاوہ چکم یو الگ مو ہائر کو پروفیشنل ڈگریز بس سمر مارس بھی اور سرا چاغ نو کوم اکیڈمکس ته مطلب میٹرک ته ایک سی ده بی سی ده دغه به 100% وی.
د فاټا انفارمیشن ډایریکټریټ شاروا کی زیاتوی چې دوی د ان ټی اس نه علاوه په فاټا کی معلوماتو ته د رسای پاړه هم د وی پالیسي په جوړولو لاس پورې کړه دی او شکایت مرکزونه هم خلاص کړي دي چې په فاټا سیکټریټ د قبایلو اعتماد پیدا شي او خلک د خپل حقوق پاړه پښتنې کول پیل کړي.
فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی. کدما مشال لړی خبرونه ته غوږی د قبایلی سیمې زدکونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلی سیمو کې هم بلدیاتی انتخابات یقیني کړي او فاټا ته د آئینی حیثیت ورکولو سره سره د دې نوم هم بدل کړي. د فاټا د زدکونکو د غوښتنو په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورت کې ورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو زده کوونکو د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو غوښتنه وکړه چې د فټا ولس په قومي بهر کې شاملې دوه لپاره دی لکه د نور ملک په شان بلدیاتی انتخابات وکړي او قبایلی سیمو ته د ايني حیثیت ورکړي چې دا رنګ د فټا ولس ته هم هغه رنګ حکومت ترلاسه شي. په دې اړه په پیښور کې د فټا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وی
مونږ د غوښتنه کړې ده چې فټا کې د بلدیات الیکشن وکړل شي چې څنګه پاکستان په نورو حصو یعنی په نورو صوبو کې الیکشن کیږي همدا چې د فاټا په فاټا کې موکړل شي بلدیات الیکشن او د فاټا چې کم نوم دی دا د ختم کړل شي او د پاکستان چې کم آئین دی دا غي ته د فاټا عوام ته کوک ورکی فاټا ته د 73 آئین دی زموږ د پاکستان په هغه کې دی حصو او ورکړل شي او هغه کې دی فاټا شامل کړل شي.
یو بل طالب علم هم وی چې دوی به د خپل هلې ځلې تر هغه جاری ساتي تر څو چې ورته حکومت خپل حکومت نوی ورکړی د زیاته کړه
زمانوم حلیم اورګدیدا اورګدی جنسی سره تعلق ساتم پېښور یونیورسيټي کې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن صدر یم دا مشن مونږه تر اخره پورې چې کوم پورې کیږي څو پورې چې مونږه ساوي ان شاء الله مونږه بخپل حق د اخوګ عوام علیکم حق دا قبل کوم حق دا به مونږه ان شاء الله خپل سر تر رسو
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجګل نو پختل نو هغه وی لډیر مدیر حسی قبایلی ولس هم غواړي چې ورته عیني حیثیت ورکړي او دوی به کوشش کوي چې په حکومت د قبایلی ولس دا غوښتنه ومني حاجی شاجګل وی
د عوامو چې دا کم پرزړونو کې د حکومت نه ګلمندي او دا وایي زمونږ سره نو د ناشکه مور سلوک راځي لګیاوي دغه لپاره د تاسې اصلاحاتو ضرورت ته چې هغه د مونږ د قبایلی عوامو پرزړونو نه تاکیله اوزي هغه په دې شکل اوزي چې هغه قبایلو ته فاټا پارلماني کونسل ورکړي شي یا قبایلو ته د خپل صوبه ورکړي
همدا شان چې د قبایلی چارو ته ځیکار محب وزیر نه کله مشال ریډیو په دې باب لو پوښتل نو د هغه وینا وا چې په قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کول ډیر ضروری دي نو موري وي
بلدیاتي الیکشن وکی په کار خدا دا چې اوشي دلته هم د خیبر پښتونخوا یا د پنجاب یا ملک نور برخو په شان ځکه چې دلته هم هغه مسلې دي چې د پولیټیکای نه خلک تنگ دي د اډمنستریشن نه خلک تنگ دي قبایلو غوښتنه هم د نور پاکستانیانو نه صدا سره ډېره جوړه نه ده هغه هم جمهوریت حکومت غواړي خو بلدیاتي الیکشن د پاره لومبه قدم دا رسل دي چې د فاټا لا تر اوسه صوبایي حکومت نشته صوبایي حکومت نه پس دی یو کونسل طرف ته یا ډیسټریکټ یا ایجنسی کونسل چې کوم ورته وایي هغه ته یوړل شي
د ذکر د چې د روستیو کې د فاټا نه یو له سیاسي او مذهبي ګوندونو هم له حکومت غوښتنه کړې و چې هلته دی اف سی آر ختم کړي شي او د سیاسي نظام معرفي کولو سره سره دی بلدیاتي انتخابات هم وکړي شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
کدمر ودونکو د کوزو مومندو ایجنسی د دوخیل قبیله شکایت کوي چې حکومت له هغه څخه د ماربلز سیټي لپاره زمکه په بیا خستی نو ورته ویلی وو چې په دې پروجیکټ کې به ورته نوکریانی هم ورکول کیږي خو داسې نه دي شوی نور تفصیل له سیمه د مشال لاډیو خبريال شانواز تر زیرا کوي
دا کوزه محمد جن سید د دادوخیلو قبیله وای چې حکومت د هغوی سره هغه محل وعده کړی و چې کنه هغوی د ماربل سټی لپاره زمکه ورکړي او په دغه لوی پروژه یا میگا پروجیکټ کې به وړي نوکری هغوی ته ورکول شي د ماربل سټی لپاره د فټا ډیولپمنٹ اتارټی لخوا په کوزه محمد جن سید کې د میچنې د دادوخیلو قبیلینه شپږ سو او شل جره زمکه په بیا اخستل شوی و او د یادې ادارې د وپاړي تر مخه چې لږ زیات د اتل زره نوکری او مقام پکې پیدا کول شي دا منصوبه په کال 2008 کې شروع شوی و چې د پوره کېدو وخت د روان کال د جون میاشت مقرر ده د سیمه اوسیدونکو ملک عظمت خان شمسرخیل وای
نراله پکې کار را کوي نراله پکې نوکری را کوي نم غواړي نراله پښتنه کوي نو اخیر به چې دا شپک ته پیښ شمسرخیل دی ولا چې دا ټول را ولما او په ځای غځي چې سم له مودا دوسری به ما باندې تیرې کا چې زما کړه لاله او سره نه ملاويږي نو بس بل دوسری ما باندې تیرې کا
او هم دغه سیمه یو بل مشر وای چې حکومت الله هم هغه ته د نوکری ورکولو لپاره اعلان نه کړي
زما ګلاب مونږ چې داس مکه خرڅ کړه کنه مونږ د دې لپاره خرڅ کړه چې مونږ ته به نوکرې ملي دیږي او زما مسوخ نوم مونږ اخلي چې کوم چې د دې بچي وو پکې نوکرې کوي زما کاران رټې پر په نخلاړه مخ ظلم کوي را سره زیاتې کوي حکومت مونږ سره زیاتې کوي ډیر زیاتې کوي خبر کوي را سره
او د یادې سیمې زیاتره ظلمي په خارجي هیوادونو کې مزدوریان کوي او یا به په خپل سیمه کې په غرونو کې د ودانې لپاره کاني وباسي اکبر خان د دخیل وای
مونږ او سره ډېر ټکو په غریډ باندې مونږ ورکړه خدا خبره راته وکړه چې دې مراد د دې بجلی د دې حساب کتاب ټول تاسو له موږ درکو نوکرې وغیرہ مرات نو ایسې مران کړو اوسه پورې لاس نه دی ملو اول هم د دې قوم حق دی ځکه چې مکه هم د دې قوم نه اخیستی ده نو په کار د دې قوم ته خپل مرات ملو شي راغې
او د یادې ادارې اف ډی ال خو د محمود ایجنسی مشر طارق خټک وای چې په دغه پروژه کې به نوکرې د کوزه محمود ایجنسی ولست ورکول شي ځکه چې دا د هغوی حق دی او ممکنه ده چې په نږدې وختونو کې که په دغه پروژه کار پوره شو نو نوکرې ورکول به هم شروع شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
کدمانو دونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي پاکستان باید دا خبره ومني چې افغان جګړه یو ژوره مسله ده او د دې د حل لپاره دا په لومړی ترجیحاتو کې شامل کړي. په مقالې کې راغلی چې پاکستان باید د امن خبرو اترو لپاره خپل اثر وکاروي. د مقالې نورې برخې په دې رپورت کې اورو. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند لیکنه خبره کړې ده. د لیکوال په وینا داسې رپورټونه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ترې په کابل، دوحه او یا په بل ځای کې وشي. افغان طالبانو له 2001 کال راهیسې د امن خبرو اترو لپاره په هغه شرط ولاړ دي چې په کابل کې ګډاګي حکومت سره به خبرې ونه کړي. ورسپانه زیاتوي چې ولې اوس داسې زمينه برابره شوې چې افغان طالبان خبرو اترو لپاره آماده شوي او حالات هم سم شوي دي. خو لیکوال وایي دا خبره مشکل ښکاري چې آیا واقعي د افغان طالبانو په صفونو کې د امن خبرو اترو لپاره سنجیدګي موجود ده او کنه. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې پر افغان طالبانو له کابل حکومت سره د امن خبرو اترو لپاره ډیر زیات فشار دی، ځکه که چېرې طالبان انکار کوي نو داسې خطر موجود دی چې د پاکستان حکومت د طالبانو لوړپورو مشرانو او د هغوی کورنۍ له خپل هیواد وباسي. په دې حالاتو کې د لیکوال په خبره طالبانو سره بله لاره نه پاتې کیږي، یوازې دا چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. ورسپانه لیکي چې دوه مسلې موجود دي. لومړی دا چې د افغان طالبانو مشرانو له کابل سره د امن خبرو اترو د پایلو ضمانت نشته، د ناکامۍ په صورت کې به حالات لا نور پیچلي شي. دویمه دا چې امریکا ډیر په ښکاره خپله تګلاره وړاندې کړي چې په کومو شرایطو به له افغانستانه په مکمله توګه خپل ځواکونه وباسي. ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت باید په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره دا مسله په خپل لومړی ترجیحاتو کې وساتي. د دې ترڅنګ پاکستان باید امریکا هم په دې خبرې قانع کړي چې د خپل ځواکونو د وستلو لپاره مناسب وخت وټاکي. ورسپانه زیاتوي چې په دې کې بیا د افغانستان مختلفو ډلو او مزاحمت کوونکو ډلو ذمہواري جوړیږي چې د امریکایي ځواکونو د مکمل انخلا وروسته د هیواد چارې څنګه پر مخ بوزي. ورسپانه لیکي کچري امریکا پر دې سلا کیږي چې کابل ته فوزي اډې وسپاري نو مزاحمت کوونکي ډلې له حکومت سره همکاري ته تیارې دي شي. ورسپانه لیکي چې د دې موخو ترلاسه کولو لپاره د ټولو ډلو رضامندي او همکاري ډیره زیاته ضروری ده. په مختلفو ډلو فشار اچولو سره دا مخې نشي ترلاسه کېدی. ورسپانه لیکي د دباو راوړلو سره دا کېدی شي چې دا ډلې رايوزي شي. خبرو تر تکيني خو مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کېدی او دا به اوږدمهاله هم نه وي. ورسپانه لیکي پاکستان باید دا خبره ومني چې افغان جګړه ژوره مسله ده. دا د افغانستان د خودمختاري او له بهرني قوتونو لاسوهنې نه آزادول دي. پاکستان له پکار ده چې خپل اثر وکاروي او په سیمه کې امن راوستلو لپاره پخوانی تیروتنې تکرار نکړي. قدرمن اوریدونکو د پاکستان او د جنوبی افریقا ترمنځ روان کرکټ په اړه تاسو خبروم چې دا وخت اوس ای بی ډی ویلیرز اوټ شول او د جنوبی افریقا نه لوبغاړي اوټ شوه دي. دوه سبرنځونه کړی دي او دریدشتم اور چې هغه روان دي. جنوبی افریقا ته غټو لپاره دوه شرنځونه پکار دي او یو وکټ ورسره په لاس کې دی. اوس تاسو پام رپورت په لور راګرځوم. له پاکستان خبرېدون کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډاون په دغه هیواد کې مدرسو ته د بهرنیو پیسو امرستو ورکولو په اړه اداري خبره کړې ده چې لیکي اوس دا خبره سرګنده شوه چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسو ته له بهرني هیوادونو څخه مرستي ورزي. خو د پنجاب صوبې پولیس په دې لړ کې د سېنات کمیټې ته متضاد بیانونه ورکوي. د دې لیکنې نوري برخې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ډان اسپانه لیکي د روان کال د جنوري میاشت راهیسې د پنجاب صوبې پولیس د پاکستان سېنات ته د دغه یوې ساده پوښتنې هم متضاد ځوابونه ورکوي چې په دې صوبې کې څومره مدرسې بهرني فندونه ترلاسه کوي. د جنوري په پای کې چې کله نور صوبو په ګډه د دروشت مدرسو لیست سېنات ته ورکړي چې بهرني پیسې ترلاسه کړي دي، نو پنجاب ویلي و چې په دې صوبې کې دا ډول هیڅ مدرسه نشته. تر دې دا وروسته د سېنات کمیټې د پنجاب د پولیسو مشر د سپیناوي لپاره وروغوشتي. د پولیس مشر په خپل کمیټې ته حاضر نسو او خپل نماینده یې ورولېږي. دغه نماینده کمیټې ته په جواب کې وویل چې په پنجاب کې ځینو مدرسو د غیر رسمي لارو بهرني فندونه ترلاسه کړي خو تفصیل یې نه دی معلوم. نوموړي زیاته کړې چې په دې لړ کې د تحقیقاتو فدرالي اداره اف آی اے او مرکزي بانک سټیټ بانک پلټنې وکړي. تر دې وروسته کمیټې پنجاب پولیس ته د تفصیلاتو راغونډولو او بیا حاضرېدو لپاره یو بل نیټه ورکړه. د تیرې چهارشنبه په ورځ دا ځل د پنجاب د پولیسو مشر په خپل د ترګري ضد ادارې له چارواکي سره د سېنات کمیټې ته حاضر شو. نوموړي دا ځل ول چې په پنجاب کې وصل اوت سلويش مدرسو بهرني فندونه ترلاسه کړي دي، خو د اقدام وړ استخباراتو د نشټون لامل دا وخت یوازې پر دې مدرسو څار کېدلای شي. دا ډول د پنجاب پولیسو د یوې پوښتنې درې بیلابیل ځوابونه ورکړل. ورسپانه پر مخ لیکي په پاکستان کې هغو مدرسو ته د بهرني فندونو ورکړه په سخدریزي او تراګري کې رول لوبوي چې په تراګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دي یا د نورو فرقو او عقیدو په ضد تبلیغات کوي. ورسپان په پای کې لیکي کچېری قانون پلي کوونکي ادارې د ساده پښتنو هم تیرستونکو ځوابونه ورکوي او په پرله پسې توګه د بیوسۍ ادا کوي او له نور حکومتي ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نو دا د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې د بیوسۍ څرګند مثال دی.
قدمر ودونکو د مشال راډیو خبرونه ته تاسو غوږی د کرکټ پاړه هم تاسو خبروم چې اوس هم جنوب افریقا ته یو وکټ ته ورسره او 201 رنزونه جوړ کړی دي. اوس وخت شوه دی زکه چې ماسپخین یوونی وباجه شوه ده ل انیس اجمل له خبرونو لنډیز باور.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای ترسو د فاټا سېنات انتخاباتو پړه د ولسمشر جاری شوی اورډیننس واضح شوی نوی ترغه د ټاکنو نوی نیټه نشي اعلانولې. د زیارت پرس پټول پاکستان کې د سېنات په خالي سوکو انتخابات وشول خو انتخاباتي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاری شوی اورډیننس لوجه اوسندولې. د قبایلی سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د فاټا سره تعلق لرونکو د قبایلی سیمو د ستکونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې چې فاټا ته د آئینی حیثیت ورکول سره د دینوم بدل کړل شي. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د نوکریانو ورکول لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکریټریټ ویان فیاض علی شاه د جمعې پرز مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا هغه کس ته به نوکری ورکول کیږي چې د نوکریانو لپاره په کامی سطح امتحان کې کامیاب شي. په ننګرهار ولایت کې قدرتي آفتونو له ستنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالرسین مشال ریډیو ته ویل 13 ورځ د خوږیانو لسوالې اړوند وډیسا سیمه کې د سخت باران له وجې 8 کسان مړه شوي او 2 ماشومان زخمیان شوي دي. د روپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د دویم ورځې په مخه په د لاتویا په مرکز ریگا کې نن سره غونډېږي. د دې غونډې موضوع به د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې وي. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون ویاند وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي خاره نمرود پاتې شونو یا بقایات په ورانولو سره جنګي جرم ترسره کړی دی. ویاند پرون په بیان کې ویلي چې دا شریکه کلتوري ورثه لکه ستن تباه کول په جنګي جرایمو کې راځي. او د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ په روانه د کرکټ په لوبه کې دا مهال جنوبي افریقا د 9 وکټو پر زیان 201 رنزونه جوړ کړي دي او 3.5 اوور روان دي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شبه دی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه مني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرومه چې په چین کې مندل شوی یو زر کاله زوړ بودا مجسمه جاج اخستو نو رستو معلومه شوی چې دا د یو بود مذهب یو راهب مکمل ډانچه ده. د هالند امستردام ساينسدانان اریک بورجن په مشرۍ کې د بودا مجسمه تحقیقات روان دي. په دې موقع د بودا مجسمه سی ټی سکین هم شوې دي. د دې نتیجو تر مخه د بودا مذهب دغه راهب د یولسم او دولسمې پیړۍ دی. دا یو مکمل ډانچه ده. د لرغونی اثراتو کارپوهان وایي چې دا ډانچه د بودا مشهور راهب د لیو کوان ده. دا راهب د چین مراقبه کوونکي بوداګانو سره تعلق لري. ساينسدانان دا هم وایي چې د بودا مذهب مجسمه سره د چین پخوانی لیکنې هم موندل شوې دي چې په مرسته یې ډېر ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي. قسم د جلون پاړه داسې ویل کیږي چې ژوند یې سخت وي او په دې کې جرایم پېښور کسان قید وي او ورته هیڅ قسمه ازادي هم نه وي. خو تاسو ته د وینزویلا یو جیل حال در کومه چرته چې قیدیان د عام خلکو په شان ژوند تیروي. ل امریکا خبردونکې نیویارک ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې لیکي چې د وینزویلا مارګرینا جزیره کې پخوانی سان انټونیو جیل کې د بندیانو شمیره 2000 ده. په دې کې زیاتره د منشیاتو سمګلینګ په تور کې سزاګانې تیروي. خو په دې کې دلچسپ خبره دا ده چې قیدیان له جیله بهر اتلهم تللې شي او ورته نور ازادي هم ورکړل شوې ده. د سان انټونیو جیل ته د مقامي سیلګرو تګ راتګ هم بې د ترڅنګ قیدیان په جیل کې درنه د چرګانو جنگونه خوند هم اخلي او جواري هم کوي.
Sucría si me sale por aquí el disparo desde
د جاپان ټوکیو کې ماهرینو یو داسې منفرد روبوټ جوړ کړی دی چې په هوټل او رستورانت کې د ویټرز یا د خوراک وړلو کار هم کوي. په دوه پیاګانو چلیدونکي دغه روبوټ کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده. دغه روبوټ د میز د پاسه د خوراک ورکولو کار کوي. د دې روبوټ دا یو خوبی هم ده چې ګاګانو ته پلیټونه رسوي او د غورځېدو احتمال هم پکې نوي. د امریکا یو مشهور پونتون کې پروفیسران وایي چې شپاړس کلن د پی ایچ ډی زده کوونکي د مشهور ساینسدان آینسټاین نه هم زیات ذهین دي. جیکب بارنیټ شپاړس کلن دي او پی ایچ ډی کوي. د جیکب مور کریسټین وایي چې په دوه کال عمر کې جیکب په ذهني ناروغۍ آرټیزم اخته شو او په هغه وخت کې سوچ یې کاوه چې زوی به ټول عمر خبرې ونه کړي او نه به د ژوند کارونه په سم ډول ترسره کړي. خو دوی همت ونه بایلو او ورسره خواري وکړه. اوس جیکب د شپاړسو کالو دی او تر ټولو زیات ګران مضبوط کوانټم فزیکس کې پی ایچ ډی کوي. جیکب د خپل عمر نه زیات زده کوونکو ته د کلکولس او میکانکس مضبوط خای. جیکب د ځینو ډیرو پیچلو مسلې حل هم راوسته دي چې ټول پروفیسران یې حیران کړي دي. د جیکب آی کیو لیول یو سل اویا دی. له دوه استادان وایي چې جیکب د مشهور ساینسدان آینسټاین نه هم زیات ذهین دی. ساینسدانان وایي چې 5G ټکنالوژي په مرسته په کم نه کم وخت کې ډیټا یا معلومات له یو موبایل نه بل موبایل ته لیږلو ریکارډ یې جوړ کړی دی. د برتانیا سری پوهنتون 5G انوویشن مرکز کې یو ټیرابایټ یا یو کرب هنسی په یو سیکنډ کې بل ځای ته منتقل کړل شوی دی چې د معلوماتو جمع کولو موجوده رفتار نه یو زر چنده زیات دی. د دې ټکنالوژي جوړونکي 5G IC مشر هیله مند دی چې تر 2013 کال پورې به دا ټکنالوژي معرفي کړل شي. د افکوم کمپنی په خبره دا ټکنالوژي به په 2006 کال کې په برتانیا کې خلک استعمالول شي. په دې نوې ټکنالوژي کې به یو فلم په 3 سیکنډو کې ډاونلوډ کېدی شي. د یادولو ده چې د 5G سپیډ یا رفتار د موجوده 4G نه 15-20 زره چنده زیات دی. روس پلان لري چې تر 2023 کال پورې سپوږمۍ ته انسان ولیږي او دا ژمنه هم کړې چې 9 کال پورې نړیوال خلای مرکز په خلا کې وساتي. د روس خلای اداره روسکوسموس داسې پلان لري چې د سپوږمۍ په اړه خپل میشن بیا شروع کړي. د دې ترڅنګ دغه خلای اداري ژمنه هم کړې ده چې له امریکایي خلای اداري ناسا سره د نړیوال خلای مرکز تر 2040 کال پورې جاري ساتلو کې مرسته وکړي. د انکشاف په یو خفیه دستاویز کې شوې ده چې تر مخه یې د روس خلای اداره سپوږمۍ ته د انسان لیږلو پلان لري. دا لومړی ځل دی چې روس سپوږمۍ ته د انسان لیږلو لپاره نیټه ټاکلې ده. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما مریخ سیارې ته تر 2023 کال پورې امریکایان لیگل غواړي. په سړې جګړې کې امریکا او روس ترمنځ خلاته د مشنونو لیگلو سیالي وه. خو د دې روستو دا په همکارۍ بدله شوه. د یادولو دا چې د روس یوري گاګیرین لومړی ستورمزلې و چې خلاته په 1961 کال کې تللې و. د دې روسو د امریکا ستورمزلې نیل آرمسترانګ لومړی کسو چې په سپوږمۍ قدم ایښودی و. د امریکا خلای ادارې ناسا مریخ سیارې ته لیږلي کیروسیټي خلای ګاډي نوي تصویران ځمکې ته لیږلي دي. کیروسیټي خلای ګاډي په یو ځای ډېر تصویران اخلي او باید دا ټول را یو ځای کړي. په دې کې د مریخ سیارې په سطح د کنستو تصویران هم شامل دي. کیروسیټي خلای ګاډي په 2012 کال کې مریخ سیارې ته لیږل شوی وو او له هغه ځای څخه د تصویرانو لیږلو عمل ته دوام ورکړي. د مریخ سیارې تصویرانو سره سره کیروسیټي خلای ګاډي د خپل ځان تصویران هم هر کال ځمکې ته لیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې د فلمونو کاروبار نه وړاندې تاسې د نړۍ او د هالیوډ تر ټولو غوره ایوارډز آسکرز په اړه خبرومه. د آسکرز ایوارډ دستوره د فروری په 20 منیټه شوی و. په آسکرز دستوره کې د 2014 کال تر ټولو غوره فلم ایوارډ برډمن ته ورکړل شوی دی.
برډمن
هم د برډمن فلم ډایرکټر الیخاندرو ګونزالس اناریتو ته د غوره ډایرکټر ایوارډ هم ورکړل شوی دی. په آسکر ایوارډز کې تر غوره اکټر ایوارډ جولین امور ته ورکړل شوی دی.
Thank you so much. I read an article.
د غوره اکټر ایوارډ د فلم تھیوری اف ایوریثینګ اداکار ایڈی ریڈمین ته ورکړل شوی دی.
بیسټ اکټر دی اوسکار ګوز ټو ایڈی ریڈمین.
آی ایم فولی اویر دټ آی ایم ا لکی لکی مان. دس اوسکار.
د فلم سلما سندرې ګلوري ته د غوره سندرې ایوارډ ورکړل شوی دی. دا سندره جان لیجنډ او کامن زمزمه کړې وه.
Heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us.
په نړیوال باکس آفس کې فلم 50 شیډ آف گری په دویمه اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کنگز مین د سیکرټ سروس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 150 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی اسپونی باپ مووی سپونجی آؤٹ آف دا واټر دی چې تر اوسه پورې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم 50 شیډ آف گری په لومړي نمبر، کنگز مین دی سیکرٹ سروس په دویم او په دریم نمبر فلم دی اسپونی باب مووی سپونجی آؤٹ آف دا واٹر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بدلاپور په لومړي نمبر دی چې د 40 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم رائے دی او په دریم نمبر فلم شمیتاب دی. د امریکا هالی ووډ مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم فلم فروزن فار ایور ټریلر خپور شوی دی. لومړی فروزن فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. دا ډیزنی کمپنی جوړ کړی وو او په 2013 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو. فروزن فلم په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. فروزن فار ایور به د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
On March 13th.
Come on.
It's time.
It's the perfect day.
Don't touch anything.
For a new frozen treat.
I'm not eating cake.
Olaf, it's for Anna.
And it's for Anna.
د هالی ووډ مشهور اداکار وینیس وان نوې فلم انفینیشډ بزنس با د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې وان یو وړوکی کاروبار کوي او په دې لړ کې یورپ ته سفر کوي چېرته چې د ژوند مهم سودا کوي.
I just landed a huge deal for you, and then you tell me I'm going to take 5% less this year?
You are replaceable.
You say that kind of stuff a lot, and that's why Brian Peters wrote you're a jackass on your parking curb.
What the hell, Dan?
That was 1 year ago. The next day I started my own company. I only have 2 employees. One's too old and one's too young.
I've never been on a business trip before. I'm pretty jacked.
Can you not say your whole name today? Because the client can lose focus.
Hello, I'm like Pancake.
What was your last name?
Pancake.
Like breakfast.
It's Greek.
It's delicious.
Yum.
The good news is we nailed a big deal and we're traveling to Germany to shake on it.
د هالی ووډ مشهور دی ډایورجنټ سیریز دویم فلم انسرجنټ دریم او اخري ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې شانلی وډلی او کانت وینسلټ هم کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم انسرجنټ به د مارچ په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We've created a society in which each faction plays a critical role in maintaining the social order, and it is up to all of us to take a stand against its one true enemy, divergence.
I know you're angry, but you're letting it consume you.
You are living proof that the divergent problem has grown beyond all control.
Kill them both.
Factional law must be upheld.
It's time we fight back. Together. You are the key, Triss, to rescue a little civilization we have left.
No pressure.
I'm not gonna let you do it.
د هندي سینما مشهور اکټرانو جیکی شوروف، انوپم کھیر، اوم پوری او ملائکا شراوت نوې فلم ډرټی پالیټکس باندې مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم د هند په سیاست کې د درغلیو او په کرپشن جوړ شوی دی.
ہمیں ملے گا ہی، دینا ہی پڑے گا۔
ایم ایل اے کو منسٹر بننا ہے، منسٹر کو چیف منسٹر بننا ہے، چیف منسٹر کو پرائم منسٹر بننا ہے۔ راج اس کو دیکھو، کھجلی ہو رہی ہے۔
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پردیش کا مکھیہ منتری دینا ناتھ نہیں، دین دیال ہوگا، اور یہ عورت اس پردیش کی ہوگی ڈپٹی سی ایم۔
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
میډیا او ځوانان، د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه زمي هرکلی کوم. د ځنګړو خبرونه په دغه لړۍ کې به تاسو په پاکستان کې د رسنیو د پوشش او رول او پر ځوانانو یې د اغیز په اړه واورئ. د دې خبرونه د جوړولو لپاره مې د پاکستان بیلابیلو شهرونو ته سفر کړی او هلته مې له یو شمېر ځوانانو، خبریالانو او پوهانو سره خبرې کړي. پروان خبرونه کې باوري چې په پاکستان کې رسنیو په خپل فعالیت څه وخت پیل وکړي، څه خبروي او پښتانه ځوانان یې د څه لپاره کوي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبري ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. دا پاکستان د برقی رسنیو د نظم د ادارې لمخې دا وخت په دې هیواد کې 145 شخصي ټلویزیون چینلونه خبرون لري. بلخوا 155 اف ام رادیو سرویسونه فعال دي، چې 125 تجارتي او 10 غیر تجارتي دي. پر دې سربیره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپیږي. په 1948 کال کې د پاکستان د خپلواکۍ پر وخت لوړاندې څخه لا یو حکومتي رادیو او ځینې ورځپاڼې فعال وي، خو د حکومت تر کنټرول لاندې ټلویزیون په لومړي ځل په 1948 کال کې پیل شو. په دې هیواد کې د برقي رسنیو نوې انقلاب په 2002 کال کې هغه وخت راغلی کله چې د وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د شخصي ټلویزیون چینلونو د پرانستلو اجازه ورکړه. په اسلام آباد کې لیکوال او د رسنیو شنونکي عدنان رحمت وای، د 200 ملیون آبادی لرونکي دغه هیواد کې د معلوماتو سرچینې یوازې د حکومت په لاس کې وي، خو د 2002 کال راهیسي شخصي ټلویزیونو ته د کار اجازه ورکړل شول.
So we've seen a dramatic change in how people consume information.
له هغه وخت راهیسي موږ یو لوی بدلون لیدلی چې څنګه خلک معلومات جذبوي او د معلوماتو سرچینې په څه ډول پر پیښو راڅرخي. یو حکومت نسی کولای چې د خپل خوشي د موضوع په اړه فشار راولي. په حقیقت کې اوس د پاکستانی رسنیو لپاره هیڅ هم عجیب نه ښکاري، بلکې پر هر څه بحث کوي. بلخوا په دې هیواد کې هر ورځ څه باندې 140 میلیونه کسان ټي وي ګوري، چې 80 میلیونه یې شپه ورځ د روانو چارو او خبرونو و څلويشت چنلونو ته لاسرسی لري. 24 میلیونه نور کسان بیا داسې دي چې حکومتي چینل پاکستان ټلویزیون ته لاسرسی لري.
په پاکستان کې که څه هم شخصي ټي وي چینلونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې، خو بیا هم ټول خبرونه د پاکستان د برقي رسنیو د نظم د ادارې لخوا څارل کیږي او د اعتراض په وخت کې دغه اداره کولای شي چې د ټي وي چینل خبرونه په ټاپه ودروي او اجازهنامه منسوخ کړي. دا چې په پاکستان کې پښتانه ځوانان په ځانګړې توګه د فاټا یا قبایلي سیمو سره اړلرونکي ځوانان د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر څه باندې تکیه کوي او د څه لپاره رسنۍ کاروي. لا خیبر جنسي سره اړلرونکي یو ځوان زده کوونکی زاهد خان وایي،
لکه چې د خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کیو ټي وي دزک ډیر ګورو، خو چې کله فاټا ته لا شو لکه وادي تیراتا الته کې مونږ مشال پر ریډیو مطلب دا غډیر لګیدلې وي. مونږ الته کې بل زمون په خبر ایجنسی په وادي تیرا کې ټي وي یو شم نشته، الته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
ل اف ار بنو سر اړلرون کې د اسلام آباد د قائد اعظم په هنتون یو ځکهونکی ساقب وزیر هم په دې نظر دی چې په شار او کلی کې بیل بیل رسنی کاروي، خو نو موري وای چې پر ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا باندې هم تکیا کوي.
دلته چې موږ یونیورسيټي ته راشو نو دلته خو اخبار کسي مطلب هر سورس لکه فیسبوک شو یا مطلب ریډیو خوشو، ځکه چې موږ سره موبایل وینو په یوټیوب باندې ریډیو ورو، خو کلی ته چې کله موږ لوټ شي نو ووره مطلب داسې فیسیلیټیز نه وي لکه څنګه چې هلته فیسبوک شي یا خبر شي ریګولر داسې فیسیلټیز نه وي نور ته میږ اکثر مطلب مو خپل ډیزل چې زه رجاته تلم نو ډیر مطلب مو ریډیو استعمال کړی دو از سوشل میډیا دا اصل مقصد دی با خبري چې موږ خبر شي لکه ریډیو باندې ما سر ودل ما به نیوز ور ودل او دغه سه چې کله موږ اخبار ګورو نو هغه کې موږ دا مطلب به چې مطلب ملک شسک کیږي نوی حالات سوی او دینه بد کلمونه ګورو مطلب کرنٹ پالیٹکس سرنګ دی او دې خبره
دا هم دا پونتون یو بل زکون کی محمد شکور چې له در ادم خیل سر اړه لري وای بیلابیل رسنی ګوري او بیا خبرونه پرتل کوي ترڅو ځان صحیح خبر یا حقیقت ته ورسوي
په یونیورسيټي کې خوچوم نو زیات تر فیسبوک او دا نیوز میوز دان اخبار شو ایکسپریس شو او په کلی کې داسې چې موږ لکه کې موبایل داسې کار نه کوي او پی ٹی وی والا چکم دی اغا بیوز لگے کامیرو سینو دیو جنا موسٹلی ریڈیو استعمال ہوں او پا اغی کی بدا سی سپورٹس شو یا دا سی سنور دا خبرون مبرون مشاد ریڈیو شو یا ڈیو ریڈیو شو دا استعمال ہوں چھے ملکی حالتو نا خبر شو دیکھ خو موسٹلی دا گورو چی یرا لکا یو ایشو روانا دا نو یو کاس پی یو ہنتے خبر اکڑی بل کاس پی برشن تے خبر اکڑی نو مودا سی پاکی یو پانٹ ہو گورو چی یرا پا یو پانٹ پنے دو نیوز والا یا دو چنل والا یا دو اخبرون والا متفقی نمو تا دا پاتا ہو لگی چی دا حقیقت تا او دا سی بیا پاتا پاکی نا لگی چی اس کم حقیقت تا کم حقیقت نا دا
لا مومند ایجنسی سره لرونکو یو ځوان امجد علی حلیمزی بیا وای د پاکستان روانو سیاسي حالات په کتو سره غواړي چې خبرونه او تفسیر واوري
غزا اخبار ګورما او ریډیو ورما او نور ټي وي او ګورما زپکه خاص زما پکې سیاسي خبرونه او سیاسي تبصره په دغه معنی زما ډېر خواهشي چې هغه زوارم او هم ګورم که اخبار کې که ټي وي کې زپ دغه معنی ډېر زیات دغه يم چې هغه ته زو وګنی سم خبرونه پکې اورم چې یو خبره ته زو کوم زما په خیال خو چې نن سبا چې کرنٹ افیر چې څومره دي کنه نو زیات تر زمنګ توجه هغه ته چې په ملک کې سہالات شروع دي او سیاسي دغه پکې یا پکې چرته یو علاقې کې اپریشن یې هغه حواله سره خبرونه اورو اسپیشلی چې نن سبا په د سیاسي پارټو چې کوم اختلافات پکې پیدا شوي دي او لانګ مارچ وغیرہ دي په دغه معنی موږ ډیر زیات زموږ خواهش چې بغه معنی مزید خبرونه اورو نور مو
کته هم زیاتره پښتانه ځوانان رسنی د معلومات یا خبر تر لاسه کولو لپاره کاروي خو یو شمیر نور بیا د تفریح پروګرامونو لپاره کاروي د مومند ایجنسی اسرت خان مومند هم یو له هغو ځوانانو څخه دی چې ټنګ ټکور زیات خوشوي
چینل هو ورل ته پاکستانی ډیر زیات دي خو د ټي وي هو موږ د ویو چیر د بجلی نه کېدو د قبل سو ټي وي ډیر کم وګوري اوس ریډیو خل ډیر اوري ولې چې موبایل کې هم د ریډیو سیستم اویلیبل دی نو خل زیات تر چي دي بس مایکل کې په ریډیو باندې خبرونه اوري سو سندرې اوري سو دا اوري زب خپل دا ویو مچیر زیات تر زاغه شیخ هم چې کم کې انټرټینمنت ډیر لیک سندرې مندرې لطیفه متی پین واغې لډیر تم کو خبرونه مورو او خبرونه چې دي هر پنځه منټه باندې خبرې زکه چې یو خبر بار بار چلیږي سنوي بګینې نو زیات تر خل چې دي ټنګ ټکور والا پروګرامونه ډیر اوري
کڅ هم بیلابیل پښتانه ځوانان د خپل ذوق او خوش سره سم رسنۍ کاروي او د خبرونو یا تفریحي پروګرامونو لپاره تکیه پر کوي خو د شمالي وزیرستان نوید خان داوړ بیا وای رسنۍ ته د دې لپاره ځیروي چې خپل سیمې ته د بیا ستنېدو خبر ترلاسه کړي خو وای پاکستانی میډیا دوی له پامه غورځولې دي
مش خو خپل بیسیکلی چې کوم نه میډیا ته راځو یا میډیا ناسو ټي وي ته یا بل میډیا باندې موږ سره موږ دوی چې اوس په حال هم آی ڈی پی جو نارتھ وزیرستان خلق موږ دوی کا زمونږ د خیر خګړ یا دے او صحیح څه خبر اوټ نو موږ به اډه دغو او بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه ودا عمران خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خص دي نو موږ دوی چې په کار راځي موږ متعلق سو پوزېټیو خبر ورشي
د شمالي وزیرستان یو بل ځکونکي ګلشالم وزیر هم ورته نظر لري او له پاکستانی میډیا څخه ګیله مندي
نن سبا چې میش پاکستانی میډیا ګوري نو صرف میش په سکرین باندې درنه دي احتجاجي نه دي بل څه فینشتا لکه عوامي چې څومره ذهن دی ټول خلک فوکس انټرنیشنل میډیا کا دو که کومه پاکستان میډیا دو دغه ټول فوکس په درنه بند دی که په اسلام آباد څخه ګوري احتجاج روان دی که په کراچي څخه ګوري په هر دي څخه موږ درنه ګوري نو موږ از سټوډنټ میش دا مایو صحیح آی ری پاکستان مستقبلو څنګه وی د پاکستان مستقبلو څنګه جوړی شي ځکه چې نن سبا په هر طرف دا مایو سی په لاودو چې آی د مستقبل په برخه شو د پاکستان څه فیصله کیږي موږ خصوصا چې په وزیرستان شي وی بیا میش ریډیو ډیر اوروي خاص کر مشال ریډیو پروګرامونه چې کوم دي دا ټول اورز مونږ ریډیو بنې ځکه چې الته زمونږ د ټي وي دا نظام بالکل نشته نو مونږ مشال ریډیو دو او ډیوار ریډیو دو بالکل یو خدا داسې دي چې زمونږ د پښتنې کپک ټپ کور کې وای کنر کا خزه یوروي نو دا یو داسې ماحول یو داسې کردار ادا کوي په نن سبا وخت کې چې دا د پښتنې د کلتور د پښتنې د رسم رواج مطابق نه د کور شغه دار وولای شي دا واج نه مونږ پر ریډیو باندې ډیر فوکس کوو
کڅه هم د پاکستان میډیا په بیلابیلو ادارو کې یو شمیر پښتانه کار کوي خو د دغو ادارو زیاتره مالکان غیر پښتانه وي چې د خبر یا پیښې د پوشش حتمی پریکړه دوی کوي یا د دوی لخوا کارکونکو ته لارښوونه کیږي له همدې امله یو شمیر پښتانه ځوانان ګیلمن دي چې د دوی سیمو ته پاکستانی رسنۍ پاملرنه نه کوي د شمالي وزیرستان تعلیم یافته ځوان میرکلام وزیر هم یو له هغو ځوانانو څخه دی
پاکستانی میڈیا ہوڈر پر بخشنا سر ازب طویلائی نشم ذخ اخبل دا طویا پنجاب میڈیا نو کتو وقت سے پاکستانی میڈیا دے پاکستان دونا چنے رے واڑے صوبے سے دیکھ دے کیم نیوز بھی آگا بالکل ہائی لائٹ کا بھی نا وہ پنجاب سے کیم نیوز بھی نو دیکھ دا کہ نمیش پر شارٹ الفاظ رہ دیتا دے پنجاب میڈیا ویلائی سی کتو وقت سے دے تاریخ نالش کی ورست میر مخوڑا بھی زن بھی آیا تاریخ دا بھی آئی چکل آگا وہ پشتین کم خاص کر دس ایونٹ ارغلائی دی دس واقعات ارغلی دی چا پا چار داوا چی وہ ہفتہ ٹوٹل پاکستان میڈیا آشائی نہ بند لگ گیا ہوئے خو آگا شائی دے دے بالکل پا لندے ٹھیکر چکی میر چالی جی پٹی وی گن سے آشائی نہ دے چلا والا علاقہ مخشب رزے زندہ مثال دی میر سارا دے خیبر پشتنخواہ نم گٹل وی دے میر چشپ تکولا دے میر ملت پال گن دے پدا بند سیاست کا و آمیر وہ گوٹا نو دیکھ دے شعیب ملک و ثانی امیر زتا وہ دو کا وریا وکڑا ویتا نو مسلسل لاس دولس ورځ په کوټه په پېښور په بانی په بلدی جشن نه وی او دې اپ بالکل نیګلیټ کړل او آشای نه ور کول چې سنی امیر ځانن په داس بیٹ شت سمولستا او ملک دا ویل په کالی دا وته نو لکه به خیر ډېر عجیب خبره
دا چې پښتنو ځوانانو ولې رسنیو ته مخه کړی او بیا ولې زیاتره یې سیاسي حالات او خبرونو ته پام اړولې دي په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په ټولنه کې هر ځای پر سیاست بحث کیږي نو له همدې امله د ځوانانو پام د سیاسي خبرو او تبصرو خواته وي
اوورال چې لکه موږ ګورو د پاکستان معاشره نو په هغه کې سیاست اسیم تک ډیر زیات ډیسکس کیږي کنه سڑے دار کسکی چا سرا ولاڈی نو پا سیاست خبری پبلک ٹرانسپورٹ کے روانے پا سیاست خبری نو دا دغی پا بنیاد بنے سڑے دا ویلی شی چیرا پا میڈیا کیم او بیا نن سبا خاص کر پا پاکستان کی تھی پا اسلام آباد کی کمالو با روانا دا نا طاہر القادری اور عمران خان دی دا وجنا نو دا دی پا بنیاد زویلی شم چیرا پبلک چکم دے او خاص کر زوانان آغی بنن سبا لکا نیوز و کرانٹ افیر دا وړیت وړي
د پاکستان ځینو ټي وي چینلونو د ځوانانو لپاره بیلابیلې تفریحي خپرونې او آن ځانګړي ټي وي چینلونه پرانیستل خو زیاتره یې پرمختګ ونه کړ دا چې د دې لامل څه و د جیو ټي وي نامتو خبریال حامد میر یې په اړه وایي چې زیاتره ځوانان په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو ځوانان په سیاست کې زیاته دلچسپي لري
یوث واز انټرېسټډ ان سپورتس اند انټرټینمنټ اند ان د میوزیک چینلز
په لومړي سر کې ځوانانو په لوبو تفریحي پروګرامونو او موسیقۍ کې دلچسپي لرله نو ځکه جیو ټي وی د آګ په نامه یو ځانګړی چینل پرانستو دا چینل پر تفریحي او موسیقۍ راڅرخېدو خو په حیرانتیا سره چینل پرمختګ ونه کړو نو د ټي وی مالکانو محسوس کړه چې ځوانان یوازې په سپورتس کې دلچسپي نه لري بلکې په سیاست کې هم دلچسپي لري په ځانګړي توګه د کلیوالو سیمو ځوانان د خري سیمو د ځوانانو پرتله په سیاست کې زیاته دلچسپی لري ځکه دوی زیاتې ستونزې لري او فکر کوي چې د ستونزو حل لارې سیاست دی دوی اوریدل غواړي چې آیا حکومت او اپوزیشن د دوی پر ستونزو بحث کوي او کنه خو د کراچۍ لاهور او اسلام آباد په شان د خري سیمو ځوانان بیا په موزیکي او تفریحي پروګرامونو کې زیاته دلچسپی لري
په روان خبرونه کې مو اوریدل چې په پاکستان کې رسنۍ څه وخت پیل شوې څه خبروي او پښتانه ځوانان څه پکې ګوري او په اړه څه نظر لري دا چې پاکستانی میډیا پر پښتنو ځوانانو څه اغیز کړی دی دا به په راتلونکو خبرونه کې واورو تر بیا احمد شاه اعظم مخشه درته وای الله مو مرسي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.